أساسي أو بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نوي په زیان باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی اوسي او رئیس جمهور هغه توشیح کړی اوسي، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسي جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، نو هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسي هماغه به ژوندی وي او هر څوک چې ضعیف ووسي هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهی یا د قانون نه سرغړول است. یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دي چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي د هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېره یو څوک په قانون باندې خبر نه او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې معنی شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه به مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی ده چې که څوک له سرې اشارې نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړوي هغه د ټولو سهم ته رسوي چې داسې یو قانون ده، او که چیرته تاسو د سرې اشارې نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دي او قانون کې ذکر شوی دي چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق کوي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه وي قانونګزار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، د دوه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمال روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیرک ارګانونه لري، د قوانینو له خاطره نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعې کم ضرورت چی دی کم ضرورتو پا اساس باند قانون ایجاد شی او اغی قوانینو که تل مدام تغییرات راولی او همیشه دی اغی پر اشتا تحقیقات رو پیچه آیا دا قانون چه منگه ایجاد کرده دا دی ملکی دو جنبه لری او کنی لری کچی تا پا کم برخه که نیمگرتیاوی لری نو اما غا زیرب تا ارگانونه چه وزارت عدلیه دا یا خپلا امنیتی ارگانونه دی یا هم قضایی ارگانونه دی دوی کولیشی چه اغا مشکلات را طول کی او بیخت لسر اغا پیشنهاد کی نو لازمه دا چه ارگانونه کم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کی کار کی اغوی دی طول وگر و سخه معلومات ترلاسه کی دی کم قانون چه عملا جریان پیدا دی اغا دی لا حسوی لخاطره چه اغا لا هم غنی شی نو لازمه دا چه باید تحقیقات بشی او دی خلق نه پختنی بشی آیا منگه دا قانون چه وضع کرده ده داخل دی قانون راضی هسته که نیسته آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کری او یا که جزای کم شی نو دا لخلق سره دی طولن سره دی تحقیقات و پا نتیجه که کوله شو چه منگه یو خق قانون لرو او اغا قوانین پا جامعه که یو پا طولنه که یو نظم ایجاد
بله موک دست قانون درلوده کم اصول کم خبری کم تستاس بیاد کرل دا طول پا کراغلی و پا کمارات سوی و مگر نن سبا دی افغانستان خلق شکایت کوی وی چه قانون نسته کوم قانون سیغه که اسلامی موضوعات، سیاسی موضوعات، ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول سوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی سي
په مجموع کې د افغانستان قوانین وس په یو ګون حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و یعنی هغه اوس اکثریت څه چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد دي هغه عملي کېږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوي چې باید د کوم قوانین څخه رعایت وکړي او د کوم قوانین څخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کیږي د حکومت په ساتک خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سري هر سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین د خپل په شرعي و نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چېرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هېڅ نوه قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کېږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانینو آګاه اوسي ولې که چېرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنا نه لري کم بنا چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله
راځي چې مونږه او تاسو لوست کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو ماده پویږي عملی کوي دغه خلکو ته کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسولیت ادا کړي کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
دغه په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤول ګڼل کېږي که چېرته له یو څه یو موضوع نه آګاه اوسي هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسوي ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه اوسي کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایماله کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پوه دي پوهېږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین له خاطره کوی شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آګاهي نه لري له دغه مواردو نه هغوی ته دا آګاهي ور ورسوي تر څو سبا ورځ د خپله حقوق تأمین وسي که چېرته دا ورنه رسېږي نو یو چا قوانین نه آګاه ونه اوسي له حقوقو نه آګاه ونه اوسي د شرعي مسایلو نه آګاه ونه اوسي نو کیدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آګاه نه ده د هغه حقوق کولاندې کی او سبا تبه نمغه متظر کیږي. نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې، هغه په یو مجلس کې، هغه په یو د واده، د خوښۍ، د غم، په هر مجلس کې کوي شي چې هغه د خپل د ټولنې نور وګړو ته شغل هغه نه آگاهی نه لري، یا هغوی سهم ته ورورسي او هغوی آگاه کړي.
بله خپلواک صاحب، کله چې موږ او تاسو مسافرت کوو نور ملکونو ته ځو، هلته قانون ګورو، د قانون عملي کېدل ګورو، د خلکو هوسا ژوند ګورو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغسې قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شي هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظ غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیفه نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عام و خاص لپاره یو شانت دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا چنل ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې موږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تیر شوی دی د حکومتولۍ څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ که چېرته تیره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنی داسې نه دي شوي چې د موږ په د افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تیر شوي هم دي، په هغه وخت کې هم د تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 15 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوی دی، ده که اکثریتا جنگ بود. نو پا جنگی ماحول که پا جنگی جامعه رو که البته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، البته د زور خبره یی، البته د قدرت خبره یی، البته د توپک خبره یی. نو منګه هیله لرو چې خدای پاک منګه د منګه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړۍ کې تطبیقیږي منګه هم خدای پاک راشي او منګه هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کی، د دې هیله منګه هم لرو. ولی مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول خاطر د تطبیق، ولی کله به چې نفع و ضرر دیده مطرح شد، خپله ده هغه چا چې زعیم و دیگه هغه به په خو لاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی په خو لاندې که. نو دا تړل ده حکومتو پورې او تړل ده ولس پورې، که ولس خوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوق سره دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم، یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي. نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول ده قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي، مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې وادول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه امدا او تقاضا امدا او چې باید په بدو کې جلی ورتل شي یا هم چیرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو انجلۍ ورکوي د هغه به بد به یو میرمن ورکوي لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قرباني د خپل لور وګرځی. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده که دا عرف ده او که دا هر څه ورته نوم ورکړو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده. نو دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب په آخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو ولرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خپرونه به په همدې باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي. په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د نورستان واند وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي به د ولسوالۍ په واند کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به سل کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجي عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه سل کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغې تطبیقوي. هغه اخیستې دی ده په سل لکه افغانۍ باندې. دی کې تقریبا در نیم سو متر طول کانال ده، څلور متر د کانال سور ده چې هغې کې یو متر پوخ دیوال سیند طرف ته لري او یو متر دیوال غره لمن ته لري. یو متر څلوېښت سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشحاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښ دي او وایي د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسېدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي
دا کار زموږ د منطقې دپاره د کورونو رڼا کېدو دپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو دپاره د ځنګلونو د قطع کول د خشب لرګي راوړل دا مسله به زنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به یې ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلي خلکو هم ډېر خوشحال دي. زمنګ امید دا د الله پاک رسې کارونه نور برابر کی په نورستان کې چې ټول کلی د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د واند اوسیدونکي په سیمه کې د سلو کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیر داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیاور رحمان ازادي راډیو ته وویل
ترستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو څخه استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچني برېښنا کور د جوړولو او د ولسي خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي او افغانان ته د برېښنا اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په کړو ژمنو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وعدو په ورکولو بسنه کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ما چې له صداقت خپرندوی ټولنې سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچني ګامونه کتاب یې درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو له مخې شاوخوا 2500 ټوکه یې پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنیو یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ شوی دی چې ما له ځانه سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوره جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول شوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټری په جریان کې نه دي زده کړي. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع شوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکي مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمېدلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خنډونه له منځه وړل، ماته نه منل، پر خفګان برلاسه کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سنبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول، لدې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرچ شوي او تر سلو زیاتو ژوندیو ژبو ته ژباړل شوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا کوچنۍ دوامداره هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښېنم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښېنم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښېنم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د ډسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه، د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې کرار کرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شو دي. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه، په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوي نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی، ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیریدل، خوشحالي خپلول، لا ورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی و ستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب ته یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لرئ چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسېدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې یې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپل هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم، په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل شوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات څه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلي دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې شوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو. ملګرو، لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وشول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډېر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسۍ اړوند کتابونو ډېر مینوال لیدل کېږي. استاذ په نظر ولې خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د افسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اوولسو نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپرولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
دنیا دنیا تلا ولا شوا آزادی میلمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی په خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږه میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ښه ناجیه جانې، دا راته ووایئ چې زده کړې مو چېرته کړې دي، مکتب مو چېرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپله په کابل کې زیږېدلی یم. همدلته لویه شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام میدانه تر سره کوله او ام ما مستری کوله.
د مستری تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډېره سخته ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پات شو لوړې زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و دغه تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د اما پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پېژنئ فرشته مرسا، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللې وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل وای نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، کومنت زغورم چې امام مطبوعات ډیر خوشیږي زغورم چې مطبوعات کې دنده واخلم. بیا هغه ویل خې علاقه لریم نوې پوسټ اعلان کړه کېدل شي چې دلته اپلای وکړي. یعنی بدون دې سی وی نه سی وی د مانو نه خپل شو خو چون عمل تولاړم د مانو انټرویو وخت سپ انټرویو کې بریالی شوم. یعنی مې باور نه راتلو چې زه به بریالی شمه ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسټه. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوم تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ته راغلم چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي او بیا د یوې مڼې او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي همداسې د اسرارو پر دې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته ترانې چستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنه وکړي؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و بل ماشومان سره مو خاصه مینه و او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا د 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته لهغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوردیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي. وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپله به ماشومه شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خلکه گاوه گا ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم زه وړه ومه یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبې هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته ښودله نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې زه نورم دوی ته ښې ښې خپرونې جوړې کړم نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالب وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به یې په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا نمونونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دوباره کې چې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشین دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سختي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښته زیاتې دي، ډېرې جالبې خاطرې هم لرم. په تېره زه ساحې ته تلم، ماشومانو سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یو ډیر جالب خاطر دما دا و چې په پاپل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بلته و یعنی فامیلی تخلص مې و بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ماته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنې ناجیا اورینی یو څوک ده ناجیا نجات بل څوک ده نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنې په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه او هغه راواخیستل نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه چا ګل راته راوړ چا غوره راښکولې وه چا مڼه راښکولې وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې وه غوره یې راښکولې وه حتی د مڼه په پخه نه وه د مڼې غوره یې راته راښکولې وه او ګلان یې راته راښکولي ول راوړل ماته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هموغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته یې خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خیر دته دې موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته واستولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم په همدې خپرونې کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم او ما ته هېڅ نه ستړې کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول ځکه خوند مې اخیست خاص خوند هم مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي نور باید څه وشي ماشومانو ته د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي
زه چې څنګه وینم کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره مثلا په هره برخه کښې سیاسي برخه کښې اجتماعي برخه کښې مثلا ناولونه چاپېږي شعرونه چاپېږي دا نه وایم چې چاپ دې نه شي دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی او ماشوم ته لیکنې کړي دي دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شوي ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو زه بله ورځ هم زه د یو دوست سره زه وغږېدم یو لیکوال سره. ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې لکه شعر لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره که دا ټول راټول کړی شو یعنې څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه د همغو شعر نه ترانې نه او د فیل پساری وایي یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په غو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجمعه چاپ کړې وه آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان شاعران یعنې خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجیه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنې کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنې په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنې دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنې کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کېدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنې په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنې کېدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسني شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګړي و نه وګړي یعنې دا خپله په کور کې ناسته یا څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی او هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري کو غوړو کو نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې میم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله مند یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې راسره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې راسره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی د سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسیې نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې شي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول اړه وچه ډوډۍ لا وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متماس شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم دغه نرخو سه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره د ګراني جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.